سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر استلور بجیدی تاسو ازادي رادیو ته پاکست مخک در دی چې خبرونه مطلب تلر شو خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیکت د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون سیشنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونه ډالر شتمنۍ له عبادت استلې ده. هغه د یو خبرال د دې پښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري ویل، دا آن د منلو نه دي. میلیونونه هم نه، میلیارډونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان ته ورکړي دي. دا پیسې بایدن ورکړي دي. دا هماغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 560 تریلیونه ډالرې استلې دي. دا کار په نور نه کیږي. اوس موږ د قضاوت خوند یو ملت یو. خو د طالبان حکومت د ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونې رد کړي دي. د طالبان د حکومت پر اصل بین حمدالله فدرات نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا افغانستان ته ټولې لیږول شوې پیسې په خپلو اهدافو لګولي او د طالبان حکومت ته یې هیڅ پیسې نه دي ورکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر پلټونکې ادارې یاسیګر ویلي وو چې امریکا په دریو کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر لیږلي دي چې د طالبان حکومت ته هم ګټه رسیدلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستي کوله. د طالبانو دغه سرچینې وایي چې محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرسل په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد ته لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د قطر په څیر یو شمیر هیوادونه د افغان د هغوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارت یې ور سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت یې د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون وخته پر خپل ایکس پاڼه په خونی ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. دا کار د داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخوانیو یو شمیر کارکوونکي له هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټکنۍ روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیک ته ژمن دي او له هغو افغانانو سره درېږي چې د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. امریکا په 1414 هجري لمریز کال کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته 122 څلور زره افغانان سونو کې تخلیه کړل او دغه لړۍ تر واکمنۍ وروسته هم روانه ده. ورسې خبرم دا چې د بریټانیا د زنګړو ځوکونو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویل دي چې د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دې عملیات کې بے ګناه افغانان وژل شوی او ټپین شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې زنګړو سرتیرو دغه څرګندونی د خپلواک تحقیق پر مهال کړی چې د دفاع وزارت د بي بي سي لیوې څېړنې وروسته امر کړی دی. د بي بي سي په څېړنه کې راغلي چې د بریټانیا زنګړو وایي ځوکونو لاس کله وړاندې د مشکوک سخت دریځ په ضد عملیاتو کې 450 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته په اړه معلومات نه دی ورکړي. د خپلواک تحقیق پر مبالي به سرتیر ویلي دي د ملګري افغانستان کې د عملیات پر مهال د روزنې یو مرکز په نخښه کړ چې ټول کسان یې وژل شول. خو په خبرایي وروسته معلومه شو چې الته وژل شوی بي وسلې کسان دي. تر دې وړاندې اسرلي سرتیر منلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بي ګناه افغانان وژل دي. بريټانیا په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې زرګونه سرتیر درلودل چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. پاکستان کې د افغان کډوالو روانې ستونزې
د ایس سی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس شي کوم دین سره ډیر زیات افغان سره ډیر نه وړ چلند.
نړۍ کې د کډوالو څومره شمیر افغانان جوړوي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او کندهار کې د کتابونو کمښت ځکه کله ستونزې سر مخ کړې دي. د پاکستان حکومت په دیواد کې د میش افغان کډوالو د ثبت د کارتونو یا پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمیر 1.3 میلیونه اټکل شوی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمیر افغان کډوالو ویلي چې تاسو ګنې له قانوني استادو سره سره د پولیسو نیولو او افغانستان ته اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سې شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولې دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اوس مهال د حکومت دخوا ریپورت شوی مده اے سی سی کارت به وجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دی نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند کوي، ډېر ناوړه سلوک ورسره کوي. که چا سره کارت وي، که پاسپورټ وي، که ویزې، که هر څه کنه، نو قضاوت ډېر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت به وجود هم ریپورٹ شوی ہم اقرار کے ماں ما فامل چکم دیا پر اسلام آباد کے پاس دیکھی گئی اس محل منگا دیو سخت مشکلات سر مخیو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شوی، نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مون کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیوله او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي یو دلته حاجي کوم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبرې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو مادیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنه ککړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمېر 2.3 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو، د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5,500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زخپل می د دې سانه شاهدوم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتول لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویل چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د اساسیت له عملی نوم پر راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواد ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا درسي کتابونه قرطاسي کمخته کندار زکون کې لستون سره مخ کړی دی. دوی وایي هر ورځ خونځوي تزي خود کتابونه او قرطاسي د کمخلمله مطلب زکړه نشکوله، ویوازي د نوٹ اخیستلو لري زکړه کوي. کندار کې خون کې هم وایي چې د کتابونو کمخت یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزه حل کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکو د درسي کتابونو او کرتاسي لکمر څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نسي راته ویلی. کتاب پیدا سم بیا به ډېر شو، کتابونه ډېر کم دي. کتابچې کلمان هم ډېر کم دي، کتابچې هم نشته، کلمان هم نشته، پر تخته دغه درس نه ویل کېږي، تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت لامل څه سبقان نه سو ویل او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
د شپږم ټولګي زده کوونکي هم سلما، موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه شو کولای، موږ ته په کومو کې ستونزې او مشکلات مخ ته کېږي، موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه راوړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
مش په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د مستند سره مخامخ چې استادان نس کولای چې په ښه ډول سره هغه ته تدریس وکړي. کرتاسی شتون زموږ ته په مکتب کې هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخه من نس کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نس کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د انګلستان او ویلز د لوی په تړاو وروسته تاسو ته جزئیات درکړو. اوس هم په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې تیرو څلیرویشتم کال کې د اعدامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د 1 ښځو په ګډون 901 تنه اعدام شوي دي چې له تیرو نو کلو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. د اعدام اکثر قضیې د نشه یي موادو قاچاق دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمیر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو ډیر سمیرمنې هم شامل دي چې ځینې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپل میړونو د وژنې په تور محکومي وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په و مخپور شو راغلی، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوی چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې سلګونه اعتراض کوونکي یې ووژل او زرګونه نورې زندانی کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 13-15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغه نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خرون کې شمیر ورزنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سخت کارونو بوخت دي، د مسلې ته په اشاره سره ازادي رړتي ویل چې په ورځو ورځو په خار کې سرګردانه دي، خو نور ته پیدا کیږي. نور تفصیل د دې سپګمې پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زه دغه کار هم دغلته راځم، ته غرمې پورې هم دلته کینو په د یخو مار کې زیاتي. ورور کار بار نشته، تیزه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي. شاته الله سم احتیاج وای نو حیران پاتې شي وکړو. بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زیاتي، بیخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زیاتي. ورور چاته وایي زه خاص نسته زمه پاتې کار بار پیدا کار روان کلک.
دغه کارګران له طالبانو او مرستندویه ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګیری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ لامل ډېر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلیم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده. نن کور کې خاص شته، نن کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاري لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا څلور اشاریه $15 چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کګلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د تلانو جام سیالۍ لپاره د خپل لوبډلې لپاره د پاکستان په خوانی لوبغاړي او لوبډل مشل یونس خان نوې سلاکاریا مینټور ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې نوموړی به په چمپیونز ټرافي تر پیل وړاندې له افغانستان لوبډلې سره یو ځای شي او د یاد تورنمنت تر ختمېدو پورې به ورسره وي. بشپړ جزئیات بختیار سایل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 28 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 40,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکو تجربه لري، هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یو ځای شي، د غراز بد دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره ملوي.
دا ولدا چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیس چاپیریال او شتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
لیدی سره بیا د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته د غوا د پالمن غړو اغوختن رد کړی چې ویلی وو ل افغان کرکټ ملي لبډلې سره دی تاتالان جام سلی لغوه کړی. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په والا راپور ورکړی چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان تر یو سل شپېته غړو د غوا د کرکټ بورډ ته په یوه اسولی لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټوکې په افغانستان کې ښځو ته د پاسپورټ د سپورت حق نه ورکول کېږي او ګڼ محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه دی یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته یې استولی، راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دې په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مېرمنو او انجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام یې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانع دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شلوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالر لیک ته د منلو وړ نه دی. ترامپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیاردونو ډالر شتمنۍ لیواده ایستلې ده. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري ویل دا اند منولو ندی چې میلیونونه هم نه میلیارډونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړی دي. دا پیسې بایدن ورکړی دي. دا هغه ماغه سړی دی چې د امریکا شتمنۍ 56 تریلیون ډالر یې استلی دي. دا کار به نور نه کیږي. اوس موږ د قضاوت خوند یو ملت یو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو بي سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې هغه له شاهین بل دی ورسته دوه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سمبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینې وایي محمد نیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت وروسته د کومې وات لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د تر په سیریوش مری ودونه د غوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارتونه یې ورسپارلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکه هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د نیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشته
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتله 100 برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په 100 ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وایي د نشئی ګولوی او پلورل او پځوانانو کې د دې ګولوی احتیاط ډیر سوی دی.
دولت پښتنه نه دا کړی دا وسم تاسو وګورئ په دا نږدې سیمه کارچار کارسي کې خپل د کارځکا خرسيږي.
دا چې لموتادو میندو څخه زیږیدل ماشومان لڅړه ولستونزو سره مخ کیږي او یو موتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدل ماشوم له جدي روغتیاي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامي چغې وي جاړي خوب نه لري د خېټې دردونه لري قبضیت لري کله شي چې تبه ولري د خوبي مور سره لري همیشه ماشوم کله شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکی ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده تږي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي ل خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او ورسته څه پیښ شول دا په ډراما کې واورو.
دی ونه یا هغه څه دی وشرمولو چوب شنو
ولې چوب شو
ولا کانو دا له ونه دی چا دی
هله درد چې زو پاسه دی را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یارخه ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کدی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2023 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوغې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولې دي، خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشې موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکراتو او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشې بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوی ده. د نشې توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشې توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشې موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت بیا ډېرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشې موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خیخې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې څو برابر ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابر ګټه کړی ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډېر کوکنار پکښ کرل شوي وه. ملګرو ملتونه هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړي چې په افغانستان کې معتادین ډېر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشې موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او اقونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشې موادو خرڅېدلو په تیر بیا نشې ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشې ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیا یې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشې مواد خرڅېږي او دوی په وروستي کال کې د نشې موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپنا معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشې ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او خیخې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډله ییزه نشه ده، خو نشه یې ګولې یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وای اوس وانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولې ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولې اسانه ورسانه پیدا کېږي. مرتضی وای چې د نشې موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشې ګولې خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پختنه نه ده کړې دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کارسي کې خپل د ټابلیټکا خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولې نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یو کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشې کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوی شمېر ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخله بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د کابل خاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډېر شوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داس مردار شې دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه مندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي کله چې د هغوی ماشوم پیدا کیږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغه حالت ته نیوبرن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کېدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، بې خوبي هم ورسره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حملې ورباندې، جټکې ورباندې راشي، او مختلفې ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیز هم نه خوري او بالاخره ډېر نارامه یې، مخرش اراض علامې د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتاد میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کې او کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډېر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې ځي او یو قابلې ته یا په کور کې قابل عادت کې یا قابلې ته ځي چې هغه قابله به په دې کې دومره ډېر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناکې وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خو د دوی دا ولادت ډېر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغې مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کمه وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنه سخته وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سنډروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس ودریږي، حتی زړه ودریږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کوي، کور کې وای تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشه یي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیاته اندازه استعمالوي او ډیره استعمالوي، اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده ترڅو معتاد زیږیدلې ماشوم له روغتیايي ستونزو سره مخ نشي او د سنډروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفعات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول وسته، د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه واره استفاده کول یا استعمالول وسته، کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم د استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی، او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شبخانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلې سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تحویه یا دا شیان موجود وي، باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي. ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لوړ مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو، حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي، چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روختون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریا، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترونو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگراما و اگراما مدره گا جیو تا روانی
که انوار داته داده بلاده ما
اسلام علیکم اگراما ستره ماشی
خیری اسی تام ستره ماشی
خدای ده خیر گی جیو تا روانی
دانو چه ده خانده خبره ده خیرو ولی بیزای خانده یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندی زان پرسا ولی ده که چنگا
اتا زما پرسا ول چکوی دار اتا ہوئی چی چی تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کراوار شا زما زوی پا کور که دای زی تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خپ بندارو کسارا
تو خدای دانو دیوالی شوا چې ته واده ته ځې او ما نه در سره بیایي.
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
ولې ما کالي ښکلي دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیونی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیري او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیونۍ رانه جوړ که.
سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي.
سمه ده، دا دې در پورته کیږم، دا دروازه خلاصه کوم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه، خو دغه دې زوروره په دا بله دروازه به درشم.
اوف،
ته ظالم بچه دا دی چومره دیر شراب سکلی دی دا خود چو متر لری بویونا پورتا کیگی دا سی نوی چالتا مو پو جانجال اختا کی وسڑا یا
زارکت و کدارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب سکلی دی تا خون دی خونیم زخو ترم دسی مستانا گرزم زخو شرابیم چه خطر آثار جنگ اکڑی
میز خالی ده رازا چه ها غلطه کینو
سماده در زار جده چه کینی اوف دا موسیقی چون را لوره ده اخو گونه را کانه کرده
چه موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چه لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی تا دا کجنه سالونو گوره او دا لوی لخفی کرونو گوره
خیر دا لگ سب رو که اوس روڑی راوڑی او موسیقی بندیگی
یار دا موسیقی نشم زگم علی مغزی را او خوڑل
و سره و دی شرم ولو نو دا خو آسان خبر دا پخی خوی ندی را تدیلی رازا چی بلار چونو
رو را دا سال دا مغزی مورا او خوڑل دا موسیقی ولی دوم را الوڑا دا 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 انسانانو وده دا او کجی او خانو
اوف دیوانا یا آغا سی دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دالی ونه دی چه ده
حالا در زچی زو پاس دی را پریکره کمقل ده چا پا کار کی چه کار لره تبل واده دی دوی پویگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخل دوست او خیار دخمان کدی
سنگ چه کار ورسارا لرم
و سره تلی ونه که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده او چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیرو بخی ده از ما سره راغله ده ده پر زای زبخه نغواره ما یا اشتباز نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی ده بدبخت خونه شده حالی پولیس راو گواره خده چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشده لده زای او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر دای آجی صاحب اشتباه زما وا داده هم دا اوز زو
دا زایدی راڈیو درن آوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه هم دم روا تربیام پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
ده زهرو کاروان
mata mata jam dasrol bon gaben rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrol bon gaben rak mata sheden rak Osmane gaad mata chhed lagge Osmane gaad
Hasani ni papani ni papa mama Deva badani ni da sa sa ni re re sa Mama mare sare sa ni bani bani sare sa 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 ni ni da da papa pa ga 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 re ni re sa re sa re sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat د وصل را ماته شربت د وصل را
سرګبد
سم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګبد
سم مسافر تا د هجران وهلیا
د بغل
ماته ماته جام ماته ماته جام ماته ماته جام د سول پون غبن راک ماته شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
ساسا ساسا سا 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 س